پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو د تماخام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د کورمه په فرقیزو شخړو کې له پرون راځي نور 20 کسان وژل شوی دي. د بلوچستانو یووالي کمیټا د جبري لادر کوي یو شمېر نور مسلو پر ضد نن په گوادر کې احتجاجي جلسه کوي او د چین په جنوب ختیځ کې د ځمک خویدنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمه په روانو فرقیزو شخړو کې له پرون راځي 20 نور کسان وژل شوی دي. مشال لیو د خبره داغه رپورت په بنیاد کوي چې د کورمه پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپی په سیمه کې زمونږ خبريال ترلاسه کړی ده. پولیسو په رپورت کې ویلي چې د کورمه د فرقیزو شنرختو د وژل شو شمیر 15 تلول شوی دی. په رپورت کې د زخمیانو شمیر 168 تخول شوی دی. له زخمیانو څخه ډیری د درملنې لپاره د پړچنار سرکاري روغتون ته وړل شوی دي. داغه روغتون مشر ډاکټر میرسن جان نن مشالډو ته ویل د زخمیانو د درملنې چارې اوس مهال خیر روانې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په اړوند دفترونو یې غږ کړی دی چې مرستو ته تیار ووسی.
مانن کمشنر کوهات ڈی سی کورم د موک متعلقہ ڈپارٹمنٹ دے ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه. هغه طرفه مو ته ریسپانس مې نو شو. نو امید ده چې کوم ریسورسز کمه چې اوس د ټیم باندې شته هغه به زر تر زر پرام کی.
په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې لا غوسته پیل شوی کله چې د جولای پر 28 په بشارو کې د مدګي کلی او مالخیلو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه رامسته شوه چې وروسته په فرقیزو نښتو بدله او د غزلی یو شمېر نورو سیمو ته هم وغځېده. په کورمه کې د تګ راتګ لوی لارې بندې او د موبایل او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. د دې ترڅنګ له تیرو 4 ورځو راهیسې په ضلع کې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي پراته دي. صوبایي حکومتونه هم د کورمه انتظامیې تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړې دي چې د سنیایي او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستانو یووالي کمیټا د جبري لادر کوي یو شمېر نور مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې د جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی دی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ سي پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دې لپاره گوادر ته تلونکي لارې تړلې دي او مستونګ کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پرون په بیان کې وویل چې په مستونګ کې د ډزو خبرونه ناسم دي. بلخو د بلوچستان یووالي کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې لیدل کېږي قافلې د گوادر پر لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو آوازونه هم راځي. خو معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. د بلوچستان حکومت ویلي بلوچ یکجهتي یا یووالي کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د 4 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر د جولای پر 28 په بیان کې ویلي چې پر همیاد نیټه د سرتیرو یې له وسلوالو سره سخت نښته شوې ده. پوز دا نه دی ویلي چې نښته د ټانګ په کومه برخه کې شوي، خو وایي چې په عملیاتو کې وسله او چونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز په بیان کې هغه مشکوک وسلوال د فتنه خوارج ډلې د غړو په نوم یاد کړی دي. خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعیا د کومې ډلې غړي ول او تر اوسه کومې وسلواله ډلې هم د پوز دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پوز روان کال د مې پر 28 هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د 100 مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړی او له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې زیاتې شوې دي چې ولسونه وار په وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوز وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې ترګرای زدي عدالت امر وکړ چې ناکادونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخواني کمانډر اسحاق په ګډون 19 وسلواله ترګرای زد پولیسو ته وسپارل شي. ترګرای زد پولیسو څنګه سي ټي ډي پرون په بیان کې وویل چې عدالت نیول شوی وسلوال د 25 ورځو په جسماني ریمانډ ورسپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال لاغې وروسته نیولې ول چې په بنو کې د امن لپاره ناستو پر لټوالو حکومت غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایي وکړي او د دوی مرکزونه ختم کړي. په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جولای پر شپږویشتمه په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د بنو د پرلتوالو ټولې غوښتنې منل شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم هغه پوځي عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر دویشتمه اعلان کړي ول. په چین کې تر سختو ورښتونو ورسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه د جولای پر 28مه یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وایي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې هلته طوفان تر څنګ ورښتونه دوام لري او د پیپر په نوم یوې پرلیکه یا آنلاین ورځپاڼې ویلي دي چې په شنګای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره اوریدونکو رپورټونه لرو. د کورمه په روانو افریقایي شخړو کې نخښتو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تلول شوی دی. په پرون د کورمه د زدهکوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په پیښور کې په خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې په سیمه کې جګړه ودروي او غیزمنو ته مرسته ورسوي.
کې پکې ګورمنټ د مطالبه چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم خپل خپل لکې ته ورسیږي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په ځمکه کې خخ بمونو د دوی ژوند ورګران کړی دی. سیمه یو فعال له 2011 زیږدیز کال راپدې خوا د بمی چاودنو شمیرې ښیي او وایي چې حکومت لا غیزمنو کورونا سره هیڅ مرسته نه ده کړې. نو پرون د سواد په منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د پی ایچ ډی مقاله د پښتو ټپې سیاسي اړخونه چې هغه په یو کتاب کې چاپ کړي د مخکتنې غونډه وشوه. هیردال مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د کورمه تازه صورتحال اوس بیانو. په سیمه کې زمون خبريال طارق او رغزیرا سره دا وخت په خبرونه کې راغله دي. رغزیرا سره تاسو ته سړی میشي وایو تازه حالات سي د کورمه. تاسو خو نن یو مونږ ته خبر را لګلو مونږ په خبرونو کې وا هم راو چې پولیس یو رپورت غنې انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لګلې دي او کافي تاسو هم تر لاسه کړي ونه ول خو کراته وایي چې په رپورت کې څه دي. پولیس سو ویلی چې دا محل مرګ جوبلې شمیرا کم ځای ته رسیدلې دا تاریخ سه
ډېر مننه بچاجی. دا په کورمه کې چې کم د جنگ تازه صورتحال دی نو غدا دی چې هغل ته اوس دا محل خو جګړه چې کومه ده کمزورې ده خو تیر شپه ډېر تیز جنگ شوی دی. په یو بل باندې د غوټو او ورکوټو استعمال سره بریدونه شوی دي. کله چې د یو بل په مورچو علاقو سوک ورزینو په هغه کې د ځاني زیان دوړېدلو خطر وي نو هم دغه رنګ په بشرو کې تاروزونه یعنی کې یو بل باندې اټکونه پکېدلو ډېر نقصان رسېدلی دی. په سیمه کې سمړي پرون د شپې پر وخت راوچت کړل شوی ول خو چې کوم د جنگ په میدان کې پاتې شوی ول هغه نن حکومت ته د ځای مشرانو لخوا درخواست تر کېدلو پس امنیتی سرتیرو راوچت کړل او خپل خپلوانو ته ورس پرل. هغه شمیره چې کومه ده د مړو هغه یو لستا نو داسې د مړو شمیره 15 شو تر رسیدل ده او که څه هم د مړو د شمیره چې کومه ده تر دې زیاته خودلې کیږي خو پولیس د هغې تصدیق نه کوي او په جګړه کې چې کوم دی تر اوسه یو صد یو شپېته کسان چې کوم دی هغه د دواړو خواو زخمیان شوي هم دي. نو دا زخمیان چې کوم دي نو دای سده او پړچنار هسپتالونو ته رسول دي. په دې کې د ډیرو حالت له خطرې بهر وو او هغه له هسپتالونو فارغ کړی دي.
ښه دا تاسو شول چې بیګا جګړې زور اغسته و ده په کوم سیمو کې ګری سخته جګړه شوی و بیګانه یو
دا بیگانه جګړه لکه څنګه تاسو ته ما ویلو په بشرو کې تاروزونه شوې دي. په هغه اغل ته چې کوم دی ډیره زیاته تیزه جګړه شوې ده او په بشرو کې د جګړې پیل هم شوی و نو بیا دا وروسته نور سیمو ته وغځېدله. په دې کې بالشخیل بالشخیل او همدغه رنگ چې کوم دی خوار کله صدا سنگینا او غزګړی کونجلیزو او دغه شانته چې کوم دی د سپینې شګې او په پیوارډ باندې هم جنگونه شوې دي. پرونه خو زیاته جګړه چې کوم ده دا په بشرو کې شوې ده.
پرونه
د دې جګړې
پرونه او بخه پرون په اوس په موږ یو رپورت هم لرو چې د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم د زدهکوونکو سازمان دی غوی په پیښور کې پریس کانفرنس کړی دی. د حکومت یې غوښتي دي چې دوی منځ ته لاړ شي او د جګړه ودروي. چې کوم اغېزمن خلک دي ته مرستې ورسوي. لارې بندې دي، ځینې خلک ګیر دي، ځای په ځای هلته هلیکاپټرې ولیږي چې خلک وکولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي. نو تاسو وینئ په میدان چې هلته څه دي، حکومت پکې څومره دغه دی په دې کار کې ګنې دلچسپي اغستې ده، یا لږ تر لږه د روغې جوړې سه هڅې د حکومت په کچ روانې دي که نه؟
او بالکل، دا په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو بس هغلته ټولې لارې چې کمی دي هغه تړل شوې دي. حکومت په موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي، دفترونه سکولونه او بازارونه ټول بند دي، خلکو ته خوراک سکا کمی دي او نور مسلو سره هم مخامخ دي. دغه شان چې دي مسافر علاقو ته تلی او راتلی نشي. نو پرون هم احتجاجونه شوې دي، خو دغه رنګ نن هم په پېښور کې د دواړو خواو ځوانانو او مدني فعالانو د پریس کلب ودانی مخې ته راغون شوي دي. هغوی احتجاج کوي او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې دا جنگ چې کوم دی دا دې ودرول شي. په کم خبره چې کوم دا جنگ شروع شوی دی، یعنی کې په ځمکه باندې ځمکې په سر باندې دا جنگ شروع شوی دی، نو د ځمکې شخړې چې په کورمه کې څومره هم دي دا دې حل کړل شي، دا غوښتنه ده. نو د دې د جنگ ودرولو لپاره لهنګو پر 25 جولای د مشرانو جرګه ورغلې او هغوی کوششونه هم وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنغله. نو بیا د انتظامی نن بیا د انتظامی او امنیتی چارواکو سره په سره جرګه بشرو ته ورغلی او داسې معلومات را رسیدلی دي چې دواړه خواه مشران پر ډزبندی چې کوم دي هغه متفق شوي دي. نو ماته د عبدالرؤف په نامه باندې یو ځای تن له بشرو معلومات راکړل دغه یو لس منټه مخکې چې لاکې ته پوز او ملیشا راغلی او هغوی په مورچو کې دوه دوه نفری کې نولې. او عبدالرؤف منګل ماته دا هم ویلو چې کڅو هم په ټوله ورځ کې د ډزونه کېدل په یو بل باندې، خو اوس په علاقه کې د ډزو چې کومه سلسله ده هغه ودرېدلې ده.
سمه ده، ډېره مننه تاریخ اورګزیو د کورمې تازه صورتحال موږ سره شریکه. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د کورمې د افریقایزو نښتو په اړه زموږ همکار مجید بابر بیګا هم دغه ضلع لیو سیاسي مشر ساجد حسین توري سره مرکه کړې ده. توري د پیپلز ګوند یو ځایي مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر دی. د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې تازه نښتې د کورمې په کومو سیمو کې شوې دي.
دا ځکه مې چې جنگ خاص وایو هغه نه بعد نن اوس په بلش کېلو لوور کورم کې جنگ خاص دی او په کرمان کې مطلب کوم سنټر کولم سالا کړ الته جنگ خاص دی په وکی کې او په وران او تری منګل او ورسارا کنج دې ځای مقبل په تو تلور زو الله کو په ما شدید لړی روان.
ها تاسو دا غنئ چې آیا دا فرقیز شخړه ده د سیاه سنی جګړه ده کنه دا د ځمکې یو شخړه ده او د دغه دوو قبیلو خلک په دې مختلف علاقو کې دا جنگ کوي؟
بیسیکلی دا شخړه زما د دوو خاندانونو وه، خو دا لاړه کنورټ دا پکې شیعه سنی ته لاړه. نو اوس کوم جنگ ده دا بالکل سیکریرین دی کې شیعه سنی مدد ور سایډ مطلب دا چې لګیا.
سمر وقت
د پیپلز ګوند د ساجد حسین توري سره چې د کورمې یو سیاسي مشر دی د مجید بابر مرکه مو اوریده. او څنګه چې تاسو ته وویل د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې ضلع پر شیګانو او سنیانو غږ کړی چې نوره جګړه ودروي، ځکه چې دوی په خبره د سیمې ټول آبادي ورسره اغیزمنیږي. دوی په پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې باید صوبایي حکومت او مقامي انتظامیه د جګړې درولو لپاره عملی اقدامات وکړي. دوی په وینا د جګړې له وجې لارې بندې دي او خلک نشي کولای خپلو سیمو ته تګ او راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې پر سر شخړې په فرقهییزو نښتو بدلې شوي چې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولی چې خپل کورونه ته ستانه شي. باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دې په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا تیر شوي تین چار ورځو نه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دګي زمونږ ضلع کورم چوره ممیدین دي هغه امن غواړي. ټیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې مونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دی داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې د شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. پکې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې یو ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې زموکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دي شوی.
مدا چې کم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګناه دي د دې ایس جرم سزا نشته دوه طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد تنازع باندې د زموکو تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزې اډمنستریشن نه کوي. دغه دوی کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زګ دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریق هم دا جنگ نه غواړي.
په بشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. دا رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سره دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو سپور شو بلوچستان ته. هلته د بلوچ یک جهتی یا یووالی کمیټه اعلان کړی چې نن به دوی د هغه صوبې یا د بلوچستان صوبې په ساحلي خار گوادر کې جلسه کوي چې پای کې به د ټولو چې د بلوچ سمرم کامونه دي هغه په کې ګډون کوي. دا د بلوچ یک جهتی کمیټه پر غوښتنه دا جلسه کیږي. ایوب ترین سره خپل خبریال په خبرونه کې راغلی دی. ترین صاحب تاسو سړی مشي وایو او دې خو ویلو کمیټه اعلان کړو چې دا جلسه به درې بجې پیلېږي یعنی نن درې بجې. نو درې بجې خو هلته دا درې ساعته په وخت هم دي چې دا پیل شوی. دا جلسه هلته ډېرې قافلې روانې وي. دا ویډیوګانې موږ ګورو په ټولنیزه میډیا ځای په ځای پکې ورته مشکلات هم وو. نو تاسو تازه معلومات څه لرئ چې دا جلسه پیل شوی ده یا لا هم هلته خلک روان دي پر لاره دي؟
ډیر مننه باچاجی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا نن اعلان شوی وو چې د جولای په 28مه نیټه به د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې یا د بلوچ د یووالي د کمیټې لخوا جلسه کیږي غونډه کیږي. د دې مقصد لپاره ډېر خلک پرون جلسې ته رسیدلي وو. د موږ سره چې کوم اطلاعات راغلي دي نتایج شوي اطلاعات نو په هغه کې وای چې جلسه شروع شوی ده او هلته ډېر خلک راغونډ شوي هم دي او د دې سره سره نور کم خلک چې د بلوچستان یا د کراچي څخه د جلسې ته روانو نو دغه په لاره کې د بلوز ایک جهتی کمیټي په خبره چې لارې بند شوي دي د حکومت لخوا د تور پوری کړی دي چې لامل په حب په خوزدار په مستونګ او کلات خاران او داسې نورې سیمې دي چیرې چې نن هم لارې بندې وي. او بل دوی دا هم وایي چې پرون ورځ په مستون کې کله چې د کوټسې او قافله روانه وه د بادر په لور نو د دې په وینا چې د سرحدي عسكر له خوا ډزې وشوې او په نتیجه کې څوار لس کسان چې واغ زخمیان شوي وو. خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی وو او دا یې ویلي وو چې دغه ډزې چې دي د سرحدي عسكر له خوا هغه وخت وشوې کله چې د مظاهره چان له خوا لومړی پر سرحدي عسكرو باندې د ډبرو وارونه وسو او د دې په جواب کې سرحدي عسكرو بیا اوایي ډزې کړې وې او د حکومت ویان چې دی هغه دا هم ویلي دي چې داسې بریشي لکه چې مظاهره چانو خپل ډزې کړې وې چې لامل دغه څورلس کسان زخمیان شوي وو. بل پلو ته د دې پیش په ضد نن په مستون کې په کلات کې په خاران کې په نوشکي هاوهاب کې کاربندیز هم شوی دی ځکه چې لوی کامی سړکانو باندې نن د موټرانو چلن هم ډېر کم وو او په مستون کې د پرون د پیش په ضد یو درنا یا پرلت هم روان دی پر کامی سړک باندې نو د چلامل د کوټ کراچي لوی سړک چې دی هغه بند دی او د دې پیش په ضد دا وخت هم د بلوچستان پونتون کوټ پر سریاب سړک باندې د بلوچ اکجکتی لخوا چې کوم احتجاج دی هغه روان دی او لوی سړک دی بند کړی دی. خو دلته د بلوچستان حکومت ویلی دی چې دوی به وحی چاته د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي او د دې مقصد لپاره د پروند رئیس په کوټ ښار کې د بخښنه غواړم دغه ټلیفون په کې رالی بچا جی.
ها ها هیڅ خبره نه ده.
هلو ما ویل چې د بلوچستان حکومت چې دی په کوټ ښار کې دفاع یو سلسلور سلویش لګولې دي او چې مقصد یې دا دی چې د څلور څخه زیات کسان چې دی هغه نسی پر یو ځای کېدی او بل دا دی چې د کوټ ریډ زون نو هلته له مخه له دی کنټینران او داسې نورې لارې بندې کړي دي چې خلک را نسی او دلته احتجاج وکړي.
مننه. دای چې دا دوی ورته د راجی موچی نوم ورکړی دی د یکجهتی کمیټې د خپل جلسې ته خپل نویت گنی اولنی جلسه دا چې په ډیر غن شمیر پکې ځکه چې مونږ چې ګورو خو زرګونه خلک دي چې په لارو روان دي چې دا گنی د خپل نویت اولنی داسې درنه جلسه دا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې په غږ جوړه شوې ده او بل دی غواړي څه هغه مهمه غوښتنې څه دي؟
د راجی موچی په حوالہ د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا یقینا د لومړی جلسه د یا لومړی غونډه د چپدی کې بلوچ وانان بلوچ میرمنې په دومره زیات شمیر کې برخه اخلي او بیا په خاصه توګه په گوادر کې چیرې چې د سی پیک یعنی د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې ډېر پروژې روانې دي او خپل د پاکستان حکومت هم دا ویلی دی چې په دا وسنۍ ورځو کې د سی پیک دویم پړاو ځینې پروژې مهم پروژې پیل کېدونکې دي. خو او د حکومت دا هم وایي چې په داسې وخت کې بلوچ یکجهتی کمیټې ته نو په کار چې دغه احتجاجي جلسه یا مظاهره یا لاریونونه دی کړی وای د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا چې کوم دا احتجاج کیږي دا مظاهره کیږي نو د دې دوه درې ډېرې مهمې غوښتنې دي چې په هغه کې د لادرک بلوچانو د مندلو د راخوش کولو غوښتنه ده او دویم دا دی چې دوی دا وایي چې زموږ په صوبه کې یا په دې ملک کې د بلوچانو پر شتمنیو د بلوچانو پر وسایلو باندې د دوی خپل واک او اختیار چې دی هغه ډیر مهم دی او د دې سره سره پر ځینو نورو ستونزو باندې دوی غواړي چې دلته خبره وکړي ځکه دوی دا هم وایي چې د په تیرو لسو یا شلو کلو کې داسې بریښي لکه بلوچان چې دی هغه په دې ملک او په دې صوبه کې په اقلیت کې د بدلولو هڅې روانې دي نو دوی غواړي چې دوی خپله شتمني لري خپل وسایل لري پر هغه باندې په کار دادی چې دوی ته خپل واک اختیار
ورکول سي. سمه ډیره زیاته مننه ایوب ترینو له بلوچستان موږ ته معلومات راکول. بلوچ یکجهتی کمیټې چې نن په گوادر کې کومه د راجی موچی په نوم یو درنه جلسه اعلان کړې و او ترین صاحب ته ویل چې هغه د ته داسې اطلاعات دي چې هغه واله مخه هغه جلسه پیل شوې ده که څه هم لارې بندې دي لوی لارې د جلسو ته د جلسې تر تلونکو پر مخ تلل شوي دي خو بیا هم گوادر کې گنش میں خلق غنشوی دی او دا جلسہ روانه ده. اس پہ بلے موضوع ترا شو د بر جنوبی وزیرستان سدون کی حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو یا ځمکلان دي بمونو پاکول لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سرروغې جنو سدون کوم شاله لته ویلي ماینونو د دوی ژوند زخت ګران کړي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو ځای مشر لمزیب مسید په خبره دوی غونکړي معلومات خي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې یعنی له 2011 کال را په دې خوا د ماین چاودنو تر 280 یا اویا او بخی 200 اویا زیاتې پیښې شوې دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې یو استازې وایي چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوختې دي او دا چې د چاودنو له امله چې کوم خلک اغېزمن شوي دي یا کورنۍ هغوی سره د مالي مرستو لړۍ هم روانه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان ماسید ویایی چې د سیمې په ځمکه کې خواندي ماینونو د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی لمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کې د 2011 کول راسې ماین 14 شپېته کسان وژلې دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شول چې هغه 2011 نه شروع ده او دغې سره د لینډ ماین واقعیات شروع شول سره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانه ګولې چې هغه مس شوې وي یا د ماټر ګولې نو دا په مختلفو سیزونو واقعیات رامخته کیږي. خالي په جنوبي وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه پره چې کومه دی دا شمېره چې کومه ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعیات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلق چې کوم دي تر اوسه پورا اغیزمن شوی دي. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سره قسمه هم پالیسی د صوبایي حکومت راغلی ده او نه چې کوم ده وفاقي حکومت راغلی ده. مستقل داس موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته یو خیر ځنه ورور رسیدي داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي کسانو سره د مالی مرستې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي کسانو شمېر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو تاسو موږ خبرونه په زمنګ پر پاړه مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدای شئ. نیخ پنیغه هلته زمونږ رپورټونه او ځینې ویډیوګانې هم پرتی وی، هغه هم لیدلی شئ او خبرونه او رپورټونه لوستلی شئ. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکي دي، لنډ خبرونه به درته واورو. د کورمې پروانو فرقیزو شخړو کې له پرون راسي ویش نور کسان وژل شوي دي. مشال ډیو د خبر دغه رپورټ په بنیاد کوي چې د کورمې پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپي په سیمه کې زموږ خبریال ترلاسه کړې ده. په رپورټ کې د زخمیانو شمیر 1,68 خول شوی دی. د صوبایي حکومتونو هم د کورمې انتظامی تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کورمې د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړي چې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لدار کیو او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په کې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامول لپاره هڅې ګړندې کړې دي، خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رین دا خبره ناسمه وبدله. د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ اگزیکټیو کمیټې ته په گوادر کې جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د څلورو مشکوکو سوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د مالیکو دفتر جولای پر 20مه په بیان کې ویلي چې پر همیاده نیټه د سرتیرو ویل او سوالو سره سخته نښته شوي. پوز د روان کال د مه پر 20مه هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو سوالو د وژنې خبر ورکړو. او په چین کې تر سخت وروختونو وروسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وايي پیښه د جولای پر 18مه د نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وايي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړی دی. دا په داسې حال کې چې هلته د طوفان تر څنګ وروختونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې آنلاین ورځپاڼې ویلي چې په شنګهای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پرېوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي وبخي د پنډای خار په لیکت باغ کې احتجاجي پرلت وهلې ده. ګوندوایي په ملک کې روانې ګرانۍ د بجلی لوړو نرخونو او زیاتو ټکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د جماعت اسلامي غړو لومړی د پارلمان مخې ته پر ډی چوک د احتجاج اعلان کړو، خو حکومت هلته تګ اجازه ورنه کړه او د ګوند لزګونه غړي ونیول. حکومت وایي چې جماعت اسلامي د ته په لیاقت باغ کې د درو ورځو لپاره د پرلت اجازه ورکړې ده، خو دا ګوند بیا وایي چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې هم زیات غځېدای شي. تفصیل راشد خټک راکوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامي د رولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ، د بجلی د زیات نرخ، د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 18مه جولای جماعت اسلامي په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو، خو حکومت هلته د تللو اجازه ور نه کړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده، خو په 18مه جولای پرلت ته د وینا په مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم وکرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامي د 15 کړو خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان د پرنوی رغړي. زمونږ ګوند د ځان د پر هیڅ نه غواړي، خو زمونږ د ملک 15 کړو خلکو ته حق او انصاف ورکړي. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړي. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي، دا دې نه کوي. نیخ پنیغه د یو وک لرونکي کمیټي جوړ کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي، خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو دپاره د جرمي قانون 1440 ماده پلی کړې ده چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. اتولا تارر د جماعت اسلامي د احتجاج په حق له 25 جولای وی خبري غونډې ته وویل.
جماعت اسلامي کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی ته اجازه ورکړل شوې و چې په لیاقت باغ کې به پرلت یا جلسہ کوي. د انتظامی سره په دې لړ کې ټول طریقه کار هم فیصله شوی و. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یو ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډای او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی. میلونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خاص دی چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت چمتو دی چې وہ مذاکراتی ڈالا جوڑ کری اور تاسو سره خبرې اترې وکړي.
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے.
د حکومت لخوا د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جماعت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار ایکسپریس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان د هغه ودونو په نوملړ کې پر سلورم نمبر دی چې پاسپورټونه کمزوري حساب شوی دی. دا درجه مندی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس په نوم یو نړیوال ادارې کړی ده. دا چې دا اداره خپل ارزیابي څنګه کوي د پاکستانی پاسپورٹ په حواله د نړیوالو د بې باورۍ لاملونه سدي دا به د اسما ګل په دې رپورٹ کې وورو.
په نړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکي ادارې هنلی پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په 13مه جاری شوې شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق یو دېرش، شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پېښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کیږي. مشال ریډیو ته ویل
زه یو ځل راچېر نه تالین ته راتلم. واپس کې په لاین لګېدلې او امیګریشن باندې څونه چې کوم کسان هغه پریفل خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یو کتو چې زه پاکستانی یم نو زه د لاین نه راوستم او یو سایټ ته کوم دې لپاره سایټ ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کو زما بیا چې کوم دې زما پاسپورټ کتو او د پاسپورټ د کتو نه پسې بیا ای دا وینځي راځه د واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ. سره ریټرن ټیکټ شته او کنه؟ ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو نو ما اجازت راکړو. پاکستانی پاسپورټ چې دا زموږ ډېر بدقسمتې دی چې ډېر پسپک نظر سره راکتی شو. ورته
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندۍ کې د پاکستانی پاسپورټ معیار کمیدل لویه وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته اوړېدل دي.
ونګا دا هیومن ریسورس د دې چې کب سمګلګ دی هغه کې زمونږ اسسمنت شوی دی. غازیبی خبر ادا شدل ته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګرنټس دی وګوري چې سپه طریقہ استرالیا ته اور سبا یورپ ته اور سبا یو کے ته اور سبا امریکې ته زال اور سبا کینیډا ته زال اور سبا دی وجه سرا دا غي اگر کنٹرول زیاد ساتی.
دا پیښور پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګي وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچه هم د هغه هیواد اهمیت کم شي او دا چې کله ویزا فری سفری اسانې زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هغه هیواد کې سرمایه‌کاری کول زیات خوښوي او ورڑخت ترې ګټه پورته کیدی شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیا وي او د هغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي د هغه اثرات د ملک خلکو کی پاکستان حکومت ارباب اختیار دا هغه په دې باندې توجه نه ور کوي.
هله ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 شپږ کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجه په کاروبار سیلګری او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کی پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتر پاسپورټونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے یو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکولوں میں ہر کا میں دل کا کم چوڑان دیو
دان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو استادو حکومت ایوار بیا د پیسو یا فنڈ غوښتنه کړې ده. د دې حکومتونو ځینو منتخب استازو په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې کاري موده په ختمېدو ده او تر اوسه ورته صوبایي حکومت د ترقیاتي چارو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي دریځ لري چې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسته د بلدیاتي حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته وویل چې دوه نیم کال تیر شو او یو نیم کال میاد یې پاتې دی، خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډیر وکړول او اوس ورته هم د کارون لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیښور برج ناصر خان مترې تحصیل ویل چیرمن نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یره جی مونږ ډېر شرمندي خپل عوامو ته، چونکی هغه ته پته نشته چې یره مونږ سره ګورنمنت څه رویه اختیار کړی ده. نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ د پر خپل چې کوم هغه منشور دی هغه نشي پیش کولای. اپ دې نشي پیش کولای چې د 2 سال کې مونږ ته د آفس خرچې نه ملو شي. نور خو پرې دی فندونه لکه زما خپل ذاتی وي ز چیرمن د وی سی 39 برج ناصر خان تقریبا 1.5 کروڑ نه خپل خرچه زیاته کړی ده. ولی نکي کې خلک ما ته پوجره کې نه سي زبس کوم.
دیوای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی استاد فندونه خپل کارکونانو لور کوي. دا چار پرځي وی سی چیرمن ملک عبد الوهاب وای چې قامي یا صوبایي اسمبلی غړو د اولس سره ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتي ادارې چې مونږه ډیر کم ینګ چیرمنان چې راغلي دي او د کم خدمت والا د لاغلي نو اغي ته د بدقسمتي نه یو روپې فند نشته لري، نه تنخواه شته نه فند شته، هر څه ولا تبو برباد کړ. خلک هم نه توقع کوي مونږ راشي کینی، خو بار حال اغي ته چې دوه وي چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه نشته نو خلک ته نه توقع کوي. دا بوله کې ترانسفورمر د جیبه جوړو، لاري کوچی د جیبه صفاکو، برت ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیبه کوو، کرایانې مونږ د جیبه کوو. نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی، لکه دې کې داسې چیرمنان شته چې هغه خپل دفتر بندې کړی دی. نو څه به کوي چې دفتر نه بندي څه به کوي؟
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مقامي حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره څو سوار د ټلیفون د لارې د تماس نیولا سي وکړي، نو د هغوی مرستیال وینا وا چې مصروفه دی. خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوستلی او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فندونو د ستونزې هم د قانون سازه د لارې هوارې کړي.
د چا هم د نظام حوالې سره سګلوي، خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمنان دي، تحصیل میرز دي، ناظمین دي، نو هغه کولای شي چې لوکل ګورنمنت کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم د هڅه ده چې د فندونو حوالې سره کم ځنې شکایتونه راځي چې دغه حوالې سره داسې اقدامات پورته کړي شي چې په قانون سازه کې داسې عمل وشي چې هغه سره د فندونو د مخې ته راځي.
دا د ونه چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د صوبه په 19 ضلعو کې ترسره شوې و. بل مرحله بیا د مارچ 2020 کې د صوبه په باقی پاتې ضلعو کې د ولایتي ټاکنو شوې و، چې په کې زیاتره څوکۍ د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو ترلاسه کړې وې، چې په کې جمعیت علما اسلام فیډل، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو. ولې وخت په وخت دغه بلدیاتي استازو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فنډونو نه ورکولو په اړه کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د هغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت دا پریکړه د جولای پر 11 کړې وه او د هریپور په سورجګلای نومي یو سیمه کې د یو شمېر کارخانو د تړلو امر کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ډبرو یا ګټانو ماتولو لپاره یې له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید هغه مراد شي. نور د خالد نیاز په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټی ډایریکټر افسر خان په دې حکله مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي. ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی، د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدی شي.
انوائرمنٹ سره خرابی گی تو داغی دا پارا من ٹنل ریکمنڈیشن ورکو ولی دلتا ڈیولیپمنٹ ہم لازمی نے کرش بما دبگاری گی کنا کور خوبازا جوڑو ما آغی اجازت اس اوپیز مطابق دے کنا زمانگا ایکٹ دے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 او بیالے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رولز 2021 نو کرشنگ پلانٹ دا پارا اس اوپیز دی. فار ایگزامپل یو کرشنگ پلانٹ دا آبادینا 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چھ دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ لوجی مړ کیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه فضائی آلودګۍ لوجی هر کال 80 لک خلک مړ کیږي. د ایئر کوالټی رپورټ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی او دا چې ماحولیاتی آلودګۍ لوجی اولس تزل او نورو ګڼ شمیر بیمارو سره مخ کیږي. د پیښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ لوجی د انسانانو صحت باندې بد اغیز پریوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پیپړو کې اغشي او په وینو کې راشي او بیا په پیپړو کې باندې داسې اثر غورځوي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم صلاحیت دی ختم کی بالکل زمونږ پیپړې کمزوره کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخوا محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څانګه کې له پیښوره کار کوي وایي چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلی دی.
نو په کار دی چې اول خو دا د دې لوکیشن بدل کړی شي، دویم دی د پاره داسې اس او پیز ډیوایډ شي چې کم کې تاسو انویسټمنټس چې کوي هغې سره دا خبر وشي، ځکه دا په لیز باندې ورکړی کېږي د 50 کالو دپاره د 100 کالو دپاره. هغه ته اول دا خبره کې خو دې شي چې ته ما د خپل انوایرمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کولی شي چې د دې ماحولیات لپاره دې باندې بد اثر ناراضي زکه چې دینه ډېری پیسې پدې کې چې کم کس پدې کاروبار کې راځي بچي خپل داسې مواردو مو غړي چې دا ولس هم د دینه سفر نشي.
د صحت پوهان وایي چې فضائي آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګری ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلي شوی دی چې دې کال کې فضائي آلودګۍ له وجې یو اتیا لکه خلک مړ شوي دي. راپور کې دا هم ویلي شوی دی چې 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته فضائي آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړ شوي کسانو کې 15 کالونه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدانی آز مشال ریډیو پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
پرون د سواد په مرکز منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د کتاب د پښتو ټپي سیاسي اړخونه د مخکتنې غونډه وشوه. دا کتاب چې د ولسیار د پی ایچ ډی مقاله ده ورباندې د سیمې نومیالی او لیکوالانو او پوهانو تبصرې وکړې. دوی وویل پر پښتو ټپه دا څېړنه هر اړخیزه او ارزښتناکه ده او د پښتني ادب مینهوالو ته پکې نوي معلومات ترلاسه کېدای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مرکزی خار منګوره کې د کتاب مخکتنې دستوري په محل ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او د سیمې خلک راچم شول. سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال چې په لنډو ورځو کې په ټپکه سیاسي اړخونو باندې پی ایچ ڈی هم کړی د ډاکټر عثمان الیسیار کتاب مخکتنه رحمت شاه سایل، اپرسیاب خټک او لیکوال وکړه. په دغه مهال د دستوري مشر مېلمه اپرسیاب خټک په کتاب تفصیلي وینا او بیا د پښتنو ادیبانو په لیک هم بحث وکړو چې پکې دی وایي
دا لومبې داسې کتاب دی چې د ټپي سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او د حقیقت کې ټپي هر اړخ دی په ګوته کړی دی او دومره ژورې خبرې کړې دي چې زما یقین دی چې دا د راتلونکو نسلونو لپاره د رهنمایي یو ډېر زبردست رڼا ده. او پنځه دی کې پنځه بابونه دي. حقیقت دا دی چې دا پنځه کتابونه دي، دا ځان ځان ته کتابونه دي. په دې کې هر یو مثلا چې دا خبره چې ټپو کم پرستی یا هغې نه مخکې د ټپي فني تعریف اهمیت او یا دغسې ټول هغه چې رواخلي ټپا او جنګونه ټپا او تاریخ
دستور کې شریک د افغانستان اولنۍ پښتو ادب کې پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر لال باچا ازمون ویل چې پښتانه چری هم غیر سیاسي نه دي پاتې شوي او ټپه د پښتو ادب هغه برخه ده چې زیاتره پښتنو ښځو خوندي ساتلې.
دا کتاب باید په لیمو ولوستل شي او د زړه په لیمو ولوستل چې تاسو سره خبرې وکړي او دې کتاب کې د زړه خبرې چې دغه کیفي اړخ ده خو د ذهن پرده هم باید ورته سره اخلاص کړي چې د شعور نه د لا شعور نه ستاسو شعور ته څومره ټکی راځي بیا تاسو پرې پوهېږئ چې موږ څوک یو او موږ څوک یو او موږ کوم خواته روان یو، دنیا کوم خواته روانه ده او د دنیا له موږ سره څه کوي او موږ ورسره څه کوو. د دې کتاب ګټه ده، دا ګټه ده چې موږ ته خپله لاره راښيي، موږ ته خپل قام راښيي، موږ ته خپله ژبه، خپل فرهنګ او خپل کلچر راښيي.
دستوري مشر کوربه شاعر لیکوال رحمت شاه سایل په کتاب تفسیری باس کې ویل چې په داسې حال کې چې پښتو ژبه لوستل او لیکل په دې سیمه کې یو مشکل کار دی او حکومت سره هم د میرې د مور سلوک کوي. دا کتاب نه صرف د راتلونکي نسل لپاره بلکې د پوهان لپاره هم مهم دی.
دا کتاب په ډېرو حوالو په ټپه د لیکل شوو کتابونو نه ډېر پښتا او پوهېدی چې دا کتاب موږ د نوي لوستي او تحقیق سره سره پدې هم پوښتنه کړو دا په نوی صورت حال کې زمونږ د طالب علمانو نه زیات زمونږ د استادانو هم ضرورت هو او دی د چې د ډېرو خورو وړو کتابونو نه کمې حوالې یو کتاب ته راټولې کړي دي دا هم د نن وخت ضرورت هو.
دستوری په محل د کتاب لیکوال ډاکټر عثمان لوسیار په رسمي توګه د ګډون کوونکو مننه وکړه. په دغه محل سټیج سیکرټری سندرغاړي بختیار خټک ویل چې په 600 مخونو په هغه کاغذ چاپ شوی کتاب مینوال د خیبر پښتونخوا په ډیرو خارونو کې د کتابونو دکان نه په 1500 روپۍ ترلاسه کولی شي. دستوری په محل محمد حنیف قیس او زبر الناز نظمونه هم وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د خوست په سپیر ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو، د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي لا هم د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دې هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې او مخه تر ډیره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد مشال رو لیتو ویل
پس پیرا ولسوالای که پی یو او یا کلو که سلوره تیا پروژه تکمیل شوی دیده تولو پروژه قیمت یه سلو یول دست میلیون افغانه یون ازیاد و دیده پروگرام پی چوکات که دی سپیر پی ولسوالای که پی مختلف پی سکتورونو که پی بیارای پی سکتور که سرک پی سکتور که سربندون ویلی استنادی دیوالونا کلیوالی سرکونا پلونا پلچکونا ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو خوښتي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل یې هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړې. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات مځکې نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. د دغه کار په ترسره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی مځکې او باغونه خړوبه شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکو زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې می خلک د نیره د کار زمینه برابره کړي او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همدا قسم زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړ پولو چارواکو ته ورسوي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو اړوند سیمې صبری، تریزی، باک، موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.